کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه نوري است نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې وسلوالو طالبانو د تخار په مرکز طالقانو بریدونو ته زور ورکړی.
تېره ورځ هم د ښار لویدیځه برخه د شدیدو جګړو شاهد وه.
د افغانستان د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو عوامو اړیکو د ادارې مشر وحید مروی طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو هغه تلپاتې نه دی.
امروزه تاسیسات عامه به آتش کشیده میشه.
د وسلوالو طالبانو لخوا د کونړ نړۍ او اسداباد ته د غځېدلې لارې بندېدو د دې ولسوالیو پر اوسېدونکو سربېره د نورستان برګ مټال او کامدېش ولسوالیو خلکو ته هم ستونزې راولاړې کړې دي.
خوراکي مواد نشته دی. پرون زمونږ یو مریض هماغه کمرا وړ ولایت په روغتون کې دلته سا ورکړه.
په اروزګان کې پر جګړو سربېره مرکز ترینکوټ کې د خیرو کاري سیمه کې د یوه ښاري ماستر پلان د تطبیق چارې روانې دي، خو د دې سیمې اوسېدونکو وایي خپل کورونه یې له لاسه ورکړي دي.
کور را ته ونه لوي په دغه څلور لک روپۍ ما دا سرای را نیولې د شهیدانو روپۍ پر وکړي وي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث مه هیروي. دا بحث هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر فعالیتونو را څرخي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي. السلام علیکم. افغان چارواکي وایي پر طالقان ښار د طالبانو برید په شاتمبولې. د ولسمشر غنی او نږدې سلاکار مني چې طالبانو تکتیکي پرمختګ کړی، خو وایي دا پرمختګ تلپاتې نه دی. او د ایتالیا ملي لوبډله نن د اروپایي ملتونو له کپ سره کور ته ستنه شوه. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د تخار ولایت پر مرکز طالقان ښار د طالبانو پرونی برید په شاتمبولی دی. د تخار والی عبدالله قرلوق د دې حملو د شنډولو خبر ورکړی او ویلي دي چې په دې جګړه کې 55 طالبان وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د طالقان په څنډو کې اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده.
جګړه د ښار څنډو ته رسېدلې ده. تېره ورځ هم د ښار لویدیځه برخه د شدیدو جګړو شاهد وه. د تخار امنیت چارواکي وایي چې لویدیځ لوري ته دوی عملیات هم پیل کړی ده او ځینې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي دي.
د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د طالقان ښار په څنډو کې د طالبانو پر مورچو په هوایي حملو کې د ډلې ته زیات زیانونه اوښتي دي. افغان حکومت او طالبان تل یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې کوي، خو د هغو تاییدول ګران کار دی ځکه رسنۍ د جګړو سیمو ته لاسرسی نه لري. د کاپیسا امنیه قمندانۍ ادعا کوي چې 40 تنه وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې وژل شوي دي. د امنیه قمندانۍ وایاند عبدالشایق شورش ازادۍ راډیو ته ویل دا طالبان تیره شپه په تګاب ولسوالۍ کې ووژل شول. د طالبانو یو ویان د ملي امنیت سفریاو قطع په تګاب کې د ښځو په ګډون د څلورو ملکي وګړو په وژنه تورنه کړې ده. ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې دولتي ځواکونو تیره شپه د څو کورونو دروازې ماتې کړې او څلور کسان یې له ځان سره بوتلل، خو ښاغلی شورش وایي چې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او اماړیکو د ادارې مشر وحید عمر نن وویل طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو دی وایي هغه تلپاتې نه دی. ښاغلی عمر نن په یوه خبري غونډه کې وویل طالبان پر افغانستان تپل شوې جګړه پر مخ بیایي او داسې اعمال ترسره کوي چې په نړۍ کې ساری نه دی لیدل شوی. وحید عمر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ټول افغانستان کې درنو جګړو زور اخیستی او په وروستیو څو اونیو کې طالبانو له دولتي ځواکونو څخه پراخې سیمې نیولې دي. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې د وسلوال شخړې په نتیجه کې لږ تر لږه 940 کسان وژل شوي چې 40 تنه یې وسلوال برید کوونکي دي. چارواکي وایي دغه وسلوال شخړه د مالی پولې ته څیرمه شوې ده. د نایجیریا دفاع وزارت پرون وویل په وسلو سنبالو شاوخوا 100 تروریستانو چې پر موټر سایکلونو سپاره وو ماسپښین مهال پر چوما بانګو کلي حمله وکړه. وزارت وایي دفاعي او امنیتي ځواکونو په چټک اقدام سره وتوانېدل چې حمله شنډه کړي او دښمن ته درنه مرګ ژوبله واړوي. چوما بانګو په تیره بیری سیمه کې هغه کلی دی چې د مالی سرحد ته څیرمه پروت دی او وخت نا وخت افراطي وسلوالې ډلې حملې پرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د څلورو نورو جسدونو په موندل کېدو سره د یوې دنګې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر نوي کسانو ته لوړ شو. په فلوریدا کې د میامی ډیډ سیمې ښاروالۍ دانیل لیوین کاوا وویل تر اوسه د موندل شویو مړو له ډلې د یو اویا تنو هویت معلوم شوی او کورنیو ته خبر ورکړل شوی دی. د جون په 24مه د دې 12 پولیس ودانۍ د یوې برخې تر نړېدو وروسته لا هم 1.5 کسان د تری تم شویو کسانو په فهرست کې دي. تر اوسه د ودانۍ د نړېدو علت نه دی معلوم شوی. او د ایټالیا د فوټبال لوبډله نن د اروپایي ملتونو له جام سره کور ته ستنه شوه. ایټالوي لوبغاړي پرون کې له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. ایتالیا برایش په د اروپایي ملتونو د جام په پایلوبه کې انګلستان ته په پینالټي شوټونو کې ماتې ورکړه او دا جام یې وګاټه. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له بیګانۍ لوبې وروسته د انګلند د لوبډلې پر غړو د نژاد پالنې بریدونه وغندل. جانسن پر ټویټر ولیکل انګلیسي لوبغاړي باید د اتلانو په څیر وستایل شي نه دا چې پر ټولنیزو شبکو په نژاد پالونکو تبصرو وغندل شي. دا خبرونه
احمد تکلنا مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د غراز په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د جاپان توکیو ښار چې ټاکلې د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربتوب وکړي سر له نن ورځې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی دی. خو لومړی به لاړ شو تخار ته چې پر مرکز تعلقانو وسلوالو طالبانو بیا بریدونو ته زور ورکړی. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د تخار والی ویلي چې د دې حملو د حملې شنډې کړي دي او وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده. له سیمې د ازادي راډیو خبریال همدا شېبه راسره وصل دی. خبرونې ته ښه راغلاست. راته ووایه چې اوس په سیمه کې وضعیت څه ډول دی؟
مننه زه سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې په جریان کې اصل څو ورځو راهیسې تخار ولایت د ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې تېره ورځ هم وسلوالو طالبانو د تخار ښار لودیز لوري ته د چمچجار سرایسنګ قرو پرچو په سیمه کې ډېرې شدیدې حملې ترسره کړې چې غوښتل یې پرمختګ وکړي. خو د چارواکو په وینا چې دغه د طالبانو بریدونه د افغان ځواکونو له لوري په شاو تنبه ورسول او دوی دغه د تخار امنیتي چارواکي دا کوي چې ګڼې سیمې هم دوی د طالبانو له وجود څخه پاکې کړي دي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د تخار والی ویلی دی چې په دغه بریدونو کې یعنی پر وسلوالو طالبانو له هوایی ځواک څخه هم استفاده کړې ده. آیا تاسو هلته چې سیمه له نږدې ګورئ هوایی ځواک هم په دغو حملو په شا شنډولو کې ښکېلو؟
بله او له څو ورځو راهیسې د تخار او د کندوز په فضا کې جنگي الوتکې پروازونه کوي چې دوی غواړي د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. کومو سیمو کې چې هلته د وسلوالو طالبانو سنګرونه وي هغه بمبارد کړي. د تخار امنیتي چارواکي وایي چې د امنیتي د افغان هوایي ځواکونه د طالبانو په شاتنبولو کې ډېر مهم رول لوبولی شي.
مننه کور ودان بیا هم د جګړې د افغانستان پر امنیتي وزیر کتم کیږي د افغانستان جمهوریت ریاست د استراتیژیکو عوامه اړیکو سلاکار وحید عمر بیا وی طالبانو خای په جګړه کې تکتیکی پرمختګ کړی وي خو هغه تل پاتې نه دی. نو موري نن په کابل کې په یوه غونډه کې وویل طالبانو پر افغانستان تپل شوې جګړه مخته وړي او داسې اعمال هم سرته رسوي چې د ده په وینا په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د جمهور رئیس غنی سلاکار او د ستراتیژیکو او اماډیکو ادارې مشر ورستر بلې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښیي. وحید عمر وایي پر افغانانو تپل شوې جګړه په داسې ډول مخته وړل کیږي چې هیڅ ډول اصول او نړیوال قوانین پکې نه مراعات کیږي. ښاغلی عمر چې نن یې د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز کې رسنیو ته خبرې کولې طالبان تورن کړل چې په افغانستان کې د ورانې داسې کارونه کوي چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي.
هر ورځ بدبختانه ښوونځي سوځول کیږي، هر ورځ عامه تاسیساتو ته اور اچول کیږي، هر ورځ په هغو سیمو کې چې د دښمن په ولکه کې دي او د ګواښ وسی رسیږي پر خلکو محدودیتونه زیاتیږي.
د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو ادارې مشر که څه هم مني چې طالبانو په یو شمیر برخو کې تاکتیکی پرمختګ کړی خو زیاتوي د دلې په ستراتیژیک ډول ماتې خوړلې. طالبانو بیا د ښاغلي عمر د نوي څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې خو تېره اونۍ یوې اعلامیه کې پر ملکیانو او عامه شتمنیو بریدونه وغندل. که څه هم ښاغلی عمر د طالبانو د ماتې خبرې کوي خو بلخوا د امریکا د مخکني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت پخواني سلاکار میک ماستر د افغانستان په وضعیت اندېښنه ښیي او وایي د سقوط احتمال مخ په ډېرېدو دی. خغلی ماستر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی ترې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم روحیه لري خو ځانګړي ځواکونه او کمانډویان له جګړې ستړي بریخي. مک ماستر زیاتوي طالبان مشر هڅه وکړي چې کابل او نور ښارونه تر محاصرې لاندې راولي. د هغه له قوله دا ډله د ګواښ او وژنو کار اخلي او هڅه کوي په دې ډول نږدې او مهمې ولسوالۍ ونیسي. خو افغان حکومت بیا وایي ژر به له طالبانو هغه سیمې بیرته ونیسي چې دې ډلې وروستیو کې تر کنټرول لاندې راوستي. خو د جګړې په دې سخت وضعیت کې د سولې لپاره هم هڅې روانې دي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحه کې دی او تمره چې د دواړو لویو له ملک چې پلاویو سره وګوري. هغه بیا طالبان وایي د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د ترکمنستان پلازمېنه اشقآباد ته پلاوی رسېدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د پلاوی د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سره کتلي او په سیاسي او اقتصادي موضوعاتو سره غږېدلی دي.
نن یې د نوموړي هېواد د بهرنیو چارو وزارت له معاون سره ناسته درلوده. په ناسته کې د اړوند سیاسي اقتصادي او امنیتي موضوعاتو په اړه مفصل بحثونه ترسره شول.
د سولې دا ډول هڅې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو له بهیر سره یوځای روانې دي. تازه استرالیا اعلان کړی چې افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسولی. خو د دې هېواد د دفاع وزیر پیټر ډاتن دا هم ویلي که چیرې اړتیا شوه بیا ځلی بیا افغانستان ته خپل سرتیري واستوي. استرالیا افغانستان کې 1500 عسکر لرل چې وروسته یو ګڼ شمېر اتیا تنو ته راکم شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
او سم په مکړه اقتصادي خبرونه ته
په بدخشان ولایت کې د سرشهر اوبو کانال د جوړیدو چارې نن پیل شوې. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل د دې پروژې په پلي کېدو سره به 1500 هکتار کرنیز ځمکه خړوب شي. ښاغلی خپلواک که څه هم د دې پروژې د ټولیز لګښت په اړه څه ونه ویل خو زیاته یې کړه د سرشهر کانال بیرغونې پروژه د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د آسیا پراختیایي بانک او اروپایي ټولنې په مالي مرسته د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې تطبیقېږي. ادارې د معلوماتو له مخې د یادې پروژې موخه د اوبو مدیریت او کرنیزو ځمکو زیاتونه ده چې په تطبیق سره به په بدخشان ولایت کې یو شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. په ننګرهار ولایت کې د شاتو 300 روزونکو سره د کاري اړوندو وسایلو مرسته وشوه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دا مرسته نن سه شنبه د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د شاتو مچۍ پالونکو سره وشوه. د دې وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه مرسته شویو توکو کې مون د درملو شیندلو پمپ، خوراکه، بشکې، د شاتو ټولولو پنجې، درې سایز بوتلونه، د لوګي پمپ خولۍ د ملکو د لیکدونې قفسچه د پیوندی ملکو د تولید حجرې او نور اړوند توکي شامل دي. د خاغلو رستمی په خبره په ننګرهار کې د شاتو مچیو نکتیش پک سوالو یو واړه فارمو نشته چې تر 1500 د شاتو کورنۍ پکې روزل کیږي او له دغه کورنیو یوازې سږ کال 1550 ټنه شات ترلاسه شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د ننګرهار د شاتو مچیو په فارمونو کې له 2 تر 3 ډوله د شاتو مچۍ شته او په دغه فارمونو کې نږدې 2000 خزینه او نارینه او کار زمینه هم برابر شوې. او نن د کابل په شاداده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني 50 اتیا پوله، یو ایرو 94 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 1 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 25 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 1501 افغاني.
اقتصادي خبرونه ملاحظه لري او ورته لا اوس مې ونړیواله موضوع د جاپان د ټوکیو ښار چې ټاکل شوی د اولمپیک د دوبنې لوبو کوربتوب وکړي سر لنن ورځې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی. دغه بیړنۍ وضعیت داسې مهال اعلانېږي چې په جاپان کې په دې وروستیو کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. نور بله اجمل ان وورو چې په سټډیو کې را سره دی. مهرباني.
مننه نور صاحب. د اولمپیک د دوبنې لوبو تنظیمونکو تیرونه وویل د دې لوبو له ټولو لوبغالو به نندارچیان منوي. بهرني نندارچیانو ته لا د مخه ویل شوی و چې د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې به لوبغالو کې نندارې ته نشي کېناستلی. د جاپان د کابینې عمومي منشي د یک شنبې په ورځ وویل موږ له خلکو غواړو چې له کورونو څخه دې د لوبغاړو ملاتړ وکړي. په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې د جولای له 23 نیټې پیلېږي او د اګست تر 8 نیټې پورې دوام کوي. په توکیو ښار کې د څلورم ځل دی چې د کووېډ 19 د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې بیړنۍ حالت اعلانېږي او وروسته هغه یې د اګست تر 22 نیټې دوام کوي. په نړۍ کې د ټینس مخکښ سربیایي لوبغاړي نوواک دیوکویچ ویلي د اولمپیک د لوبو د سنبالګرانو له دې پریکړې وروسته چې نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون په برخه کې دوه زړی دی. جاپان د ځینو نورو هیوادونو په څیر کرونا سخت نه دی ځپلی، خو دې هیواد نږدې 815,500 د کووېډ 19 پیښې ثبت کړي او تر 15,000 زیاتې مړینې د همدې وایروس له کبله ثبت کړي دي. په توکیو کې د کووېډ 19 پیښو کې وروستی زیاتوالی اندېښمنوونکی ځکه دی چې په دې هیواد کې د کرونا پر ضد د واکسینو پایل سلو او په رسولو کې ځینې خنډونه وو. تر اوسه پورې د جاپان د وګړو یوازې په سلو کې 28 تنو د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه یې وستن کړي. په عین حال کې استرالیا په خپل لوی ښار سیدنی کې ټول بند غځولی. دغلته د کرونا وایروس ډلټا بڼه خپره شوې او چارواکي اندېښمن دي چې ښایي د کرونا مثبتې پیښې به په چټکۍ زیاتې شي. که څه هم په سیدنی کې دوه اونۍ مخکې ټول بند اعلان شوی، خو د کرونا په نوو پیښو کې پرله پسې زیاتوالی ثبتېږي. اخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د واکسینو د فایزر کمپنۍ ویلي دوی پلان لري چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د روغتیا له لوړ پوړو چارواکو سره د درمل جوړونکي د فابریکې پر هغې غوښتنې وغږیږي چې وایي خلکو ته دې واکسینو د دریم دوز ورکولو اجازه ورکړي. د جمهور رئیس بایډن لوړ پوړي طبي سلاحکار تایید کړي چې دا په عمومي توګه قانع کوونکې او ممکنه ده چې ښایي وروسته به د کرونا د واکسینو د اغېز د پیاوړتیا لپاره دریم ځلي واکسینو ته اړتیا پیښه شي. د امریکا د کرونا وایروس لوړ پوړي متخصص انټونی فاوچي ویلي دي د حکومت لپاره دا ډیر وختي دی چې د دریم دوز واکسینو سپارښتنه وکړي، خو موږ احتمال نه ردو. دا مهال د امریکا د وګړو په سلو کې 80% نه بشپړ واکسین شوی دي، یعنی د کرونا واکسینو لږ تر لږه 200 لګولي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کونړ نړۍ او اسدآباد د غزیدلې لارې باندې دوری دی ولسوالیو پر اوسیدونکو سره بیره د غرز د نورستان برګ مټال او کمدیش ولسوالیو خلکو ته هم ستونزې راولړې کړې دي. ویل کېږي له یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو دغه لاره بند کړې، خو سیمه ییز چارواکي وایي په دې موده کې امنیتي ځواکونو هڅې وکړې چې په لاره کې ماینونه لار نه ښخ شوي ماینونه او نورې موانع لرې کړي، خو تر اوسه پورې نه دي بریالي شوي. نور په دې راپور کې
پنځوس کلن شیر محمد د غازی آباد ولسوالۍ د نشګام اوسیدونکی دی. وایي میشت پوره کیږي چې د دوی په سیمه وسلوالو طالبانو لاره بنده کړې او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
خوراکي مواد نشته دی، د مریض انتقال ډېر په مشکلاتو باندې کیږي. حتی دا چې پرون زمونږ یو مریض هغه مریض حالات کې مراوړ ولایت ته، ولایت په روغتون کې دلته سا ورکړل او بیرته دا انتقال دغه هم ډېر مشکلات سره مخ شو.
شیر علي غازی آباد د کلي اوسیدونکی.
پنځه ویشت کلن نیک محمد د غازی آباد ولسوالۍ د حاجی آباد اوسیدونکی دی. دی او یو شمیر نور کسان یوه میاشت وړاندې له خپل کلي اسدآباد ته راغلي، خو د لارې بندېدو سره همدلته بند پاتې دي او بیرته کورونو ته نشي تللی. وایي
غازی آباد ناړۍ برګي مټال او کامدېش لاره د عامو خلکو پر مخ تړل شوې ده. متاسفانه د غازی آباد د نشګام بازار تر څنګ د ناړۍ برګي مټال او کامدېش په بازارونو کې هیڅ ډول خوراکي توکي اوړه غوړي هیڅ نه لیدل کېږي او خلک د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دولت نه مو غوښتنه داره چې د دغې لارې غم وخوري تر څو ولس د دغه کړاوونو نه وځي او په عادي ډول خپل ژوند ته دوام ورکړي.
یو شمیر کسان بیا له افغان ځواکونو هم ګیله کوي چې د شال شنګر په نوم پوسته کې په خپلو پښو تلونکو کسانو ته د خوراکي موادو او درملو د انتقال اجازه نه ورکوي. دوی له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې خلکو ته د ستونزو پیدا کولو پر ځای دې لاره پرانیزي او ولسونو ته دې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. حکومتي مسؤلین بیا دا خبره نه مني چې ګنی سرتیروی ولس ته ستونزې پیدا کړي. د دوی په خبره چې د لارې د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي او په نږدې وخت کې به یا د لاره له ماینونو او نورو موانعو پاکه او د ترافیکو پر مخ پرانیزي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
نو د موږ زړور سربازان او امنیتي مسؤلین هم په ساحه کې دي او عملیات شروع کړي دي چې د دې عملیاتو په نتیجه کې دښمن ته ضربات هم رسېدلي دي. چون هلته دوی ماینونه میښي دي په لاره کې، نو موږ تر اوسه پورې تقریبا دولس ماینه خنثی کړي دي او زموږ د تعطیل ټیمونه او امنیتي مسؤلین چې دي په تدریجي شکل باندې مخې ته ځي تر څو ملکي خلکو ته هم پکې تلفات ونه رسېږي او دا لاره د عام ولس په وړاندې خلاصه کړي.
په یاده لاره د کونړ غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ سربیره د نورستان د کامدېش او برګي مټال اوسیدونکي هم تګ راتګ کوي چې د لارې تړل کېدو سره نه یوازې دا چې د خلکو تګ راتګ بند شوی، بلکې په دغو ولسوالیو کې د خوراکي او نورو اړینو توکو کمی هم رامنځته شوی.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او ایس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
او په ارزګان کې له جګړو راخوا د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې د خیرو کاري سیمه کې د یو ښاري ماستر پلان د تطبیق چارې روانې دي. خو د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې خپل کورونه د دغه ماستر پلان له امله له لاسه ورکړي. د تطبیق له امله ډیری اوسیدونکي چې خپل کورونه له لاسه ورکړي له چارواکو د سرپناه غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې
دا ماستر پلان د ترینکوټ شهر د تر ټولو په زیات نفوذ لرونکي او ګڼمیشتي سیمه خیرو کاریز کې پلي کیږي، چې پکښې سړکونه، د استوګنې سیمې، سوداګریزي، تعلیمي، تفریحي، ورزشي او د ژوند نورې اسانتیاوې شاملې دي. د دې ماستر پلان چارې اوس په ترینکوټ ښار کې له تېرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې عملاً روانې دي. د ارزګان ولایت یو شمیر خلک که څه هم د دغه ماستر پلان د تطبیق څخه خوشحاله دي، خو وایي دولت باید هغه بېوزله خلکو ته بیرته د سرپناه کورونه ورکړي کوم چې د یاد ماستر پلان له امله د تل لپاره د خپلو کورونو څخه بې برخې شوي دي. د خیرو کاریز یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د یاد ماستر پلان د تطبیق له امله چې تر اوسه پورې نیمایي هم نه دي تطبیق شوي، زیات شمیر کورنۍ بې سرپناه شوي او تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. دانیوش کلن محمد ولادیش د ماستر پلان د تطبیق لاملای دواروغ جوړ کورونه تخریب سوی او وس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. دی وایي یاد کورونه د لاس په تړاکو جوړ کړي او څه باندې دولس لک افغانۍ مصرف یې پر هر یو کور کړي دي. محمد الله چې په خاورو سپیره، په خولو لوند او ډېر ستړي ښکاري، ازادي راډیو ته وویل
محمد الله ادعا کوي چې دغلط په دې ماستر پلان کې ځینې سړکونه کاږه سوي او د زورواکو له کورونو چپ سوي دي. په دغه سیمه کې که څه هم تر اوسه پورې د هغه کسانو شمېر دقیق معلوم نه دی کوم چې کورونه یې د ماستر پلان د تطبیق له امله له منځه تللي، خو د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته اوس د نیمایي خلکو کورونه له منځه تللي او هغوی زیات شمېر اوس په خیمو کې شپې ورځې تېروي. دا بیا درې شپېته کلن امان الله دی چې د اروزګان ولایت د چوري ولسوالۍ اوسېدونکي او د جګړو له امله د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي او تازه یې د خیرو کاریز په سیمه کې کور پیرلی، خو هغه د ماستر پلان د تطبیق له امله نیمایي کور یې تخریب سوی دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې یاد کور یې د خپلو دوو وژل سوو زامنو د اکرامیې په پیسو رانیولی دي.
کور یې راته ونننوی په دغه څلور لکه روپۍ ما دا سری رانیولی د شهیدانو روپۍ مې پر ورکړي وې. ماښام ډوډۍ ولاکه لرم، وطن مې ورور هغه د طالبانو دا صدق کړی دی چې خپل وطن ته تللی نه سم. دلته راغلی وم، روزانه مې کول شی مې کول، اما چې شی پیدا کړي هغه پر داره کم کوو چې بته ده کډې بارېدو ته ستاسو چې ځو.
په دې سیمه کې زیات شمېر هغه کسان میشت وو چې اقتصادي وضعیت یې ضعیف وو او هره کورنۍ ځان ته دردونکې کیسه لري. اویا کلن کریم الله بیا د دې سیمې یو بل اوسېدونکی دی چې زامن نه لري او نه هم پیسې او خپل کور یې د خپلو لوڼو په لاسونو جوړ کړی، خو د ماستر پلان د تطبیق له امله یې اوس ټول کور له منځه ځي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله وایي یاد ماستر پلان تر دا مهاله 50% بشپړ سوی، خو وایي تر دا مهاله داسې څوک نشته چې کورونه یې په مکمل ډول له منځه وړل سوي وي. نوموړي وایي دوی پلان لري چې د یو شمېر هغه کورنۍ سره چې کورونه یې زیات تخریب سوي وي د خیریه موسساتو په مرسته مرسته وکړي.
او د هغو خلکو چې کورونه ورته خساره رسېدلې ده، تقریبا د 400 کورنیو سره کومک ترسره سوی دی او د مقامی ولایت دولت او ښاروالۍ ټول فوکس پر همدې سیمه دی چې دې سیمه خلکو همدا قرباني ورکړل د دې سره کومک او همکاري وکړي.
بختیار هغه خبرې هم رد کړي چې ګڼي دلته یې د کوم چا طرف نیولی وي. ترینکوټ ښار چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر کم کار په فکر تر سترګو کیږي، لا هم زیات شمېر سیمې بې ماستر پلان پاتې دي. د خلکو او مدني فعالینو وړاندیز دولت دا دی چې باید دغه ډول ماستر پلانونه پر وخت تطبیق کړي څو خلکو ته کم مالي زیانونه ورسیږي.
او اوس هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو.
ملي ارمان ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې غني ولې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې سره علاقه پیدا کړې او په خپلو ویناوو کې په یو ډول نه یو ډول یې نوم اخلي. لیکوال لیکلي چې د خوست هوایي ډګر په پرانیست غونډه کې ښاغلي غني په طالبانو غږ وکړ چې د ډیورنډ کرښې سره د مخالفت وکړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې له تیرو 5 کلونو راهیسې په ډیورنډ کرښې د اغزن تار د تیرېدو چاره پیل شوې او آن تر دې چې نږدې بشپړه شي، خو افغان جمهور رئیس یو ځل هم په دې اړه ونویل ولې اوس دې موضوع ته پام شو. لیکوال پوښتنه کړې افغان جمهور رئیس په دې پوهیږي چې طالبان د کرښې له هغې غاړې افغانستان ته راځي او پاکستان یې کلک ملاتړی دی، خو بیا هم له طالبانو داسې غوښتنه کوي. د دې پوښتنې تر شا څه شی دی؟ د لیکوال په باور اوس چې د جمهوریت څوکۍ په خطر کې ده، جمهور رئیس هم د داسې څرګندونو لپاره وخت پرېږدي. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کړی په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه تر بل هر وخت زیاته شوې، په دې حساسو شرایطو کې باید ټول سیاسون د یووالي لپاره کار وکړي نه د ځانځانۍ لپاره. هیواد ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د لړۍ له پیله د طالبانو بریدونو زور اخیستی، ان تر دې چې افغانانو ته پکې پراخ زیانونه هم اوښتي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که جګړه همداسې دوام وکړي افغانستان به سخت وځپل شي او د دې جګړې د درېدو لپاره څو موده مخکې ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم دا اندېښنه وښوده او پر طالبانو یې د سملاسي د سولې غږ وکړ، خو طالبانو نه د افغانانو غوښتنې منلې او نه هم د نړیوالې ټولنې. لیکوال لیکي طالبانو د اسلام کلاو تورغوندی بندرونه چې له اقتصادي نظر مهم دي نیولې چې د بازارونو نرخونه ورسره هم لوړ شوي دي. د لیکوال په باور د شمیرو له مخې افغانستان د کال 2 میلیارد ډالر عاید لري چې لویه برخه د اسلام کلا بندر له ګمرکي تعرفو ترلاسه کیږي، خو اوس به دا عواید د افغانستان خزانې ته رانشي. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې دي د خلکو اقتصادي خراب حالت ته په کتو سره د روانې کشالۍ لپاره یوه د حل لار راوباسي. او اصلاح ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو په تېر یوه میاشت کې د ډېرو ولسوالیو تر څنګ د هېواد یو شمېر مهم اقتصادي بندرونه هم نیولي دي. د سرمقالې لیکوال لیکلي طالبانو تر اوسه اسلام کلا، شرخان او تورغوندی بندرونه نیولي دي چې د لیکوال په باور که دا بندرونه بېرته ترلاسه نه شي په نږدې راتلونکي کې به د نن افغانستان کې روانه جګړه اقتصادي اړخ خپل کړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې که طالبان په دې بندرونو خپله ولکه کلکه کړي پرته له شکه دوی کولی شي ځینې نورې مهمې سیمې هم ونیسي. لیکوال په پای کې اندېښنه څرګنده کړې که دغه بندرونه ژر تر ژره د طالبانو له لاسه ونه وځي د وخت په تېرېدو سره به دوی د اقتصادي له پلوه هم پیاوړي شي.
په همدې سره د خبرونې دوهم